Tırşne Osmanlandi.
درنو او قدرمنو اوریدون که السلام علیکم ترشنا اسمان لاندی خبرونی ته مو زه اسمت ساروان هر کلی کوم ملګری ملتو د افغانستان د اقتصاد په اړه په یو راپور کې ویلي چې د دغه هیواد اقتصاد یو څه ثبات موندلی خو ګڼې ستونزې لا هم لري. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ملګرو ملتو په راپور کې له دې سره سره چې په ټیټه کچه د افغانستان اقتصاد د طالبانو د څباندې دوه کلنې واکمنۍ په موده کې ثابت بلل شوی راغلی چې افغانستان پر نړیوالو مرستو سربیره بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصادي ودې د کموالي په دلایلو کې بانکي محدودیتونه په سوداګرۍ او ترانزیت کې خنډونه د حکومتي ادارو انزوا او یا په افغانستان کې د رسمیت پیژندل شوي حکومت نشټوالی او د کرنې او صنعت په برخو کې د بهرنۍ پانګونې نشټوالی یاد شوي دي. د طالبانو تر واک ته رسیدو وړاندې 2000 میلادي کال د افغانستان او نړۍ د اقتصاد لپاره شکال نو د کورونا وایروس تخپریدو له کبله د ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان اقتصاد زیات زیانمن شو. په دغه کال د کورونا وبا د خپریدو له کبله د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 1.2% کم شو. په ورپسې دوه کلونو کې 20.2% ته راټیټ شو. تیر کال یعنی په 2023 کې د افغانستان اقتصادي وده ډیره ورو وه او ورسره د کال په وروستیو میاشتو کې بشري مرستې هم کمې شوې. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی چې افغانستان د اقتصادي ثبات او د بیوزلۍ په کنده کې د نه لوېدو لپاره د جدي اقداماتو کولو ته اړتیا لري، لکه دا چې د بانکي سیستم په لاره کې د خنډونو لرې کولو، د خصوصي سکتور پیاوړتیا او د بهرنۍ پانګونې مستقیم جذب. د افغانیو ارزښت په وروستي یو کال کې ښه شوی او د انفلاسیون مخه هم نیول شوې او حتی د ځینو اجناسو بیې ټیټې شوې، خو ویل شوي چې د اوږدې مودې لپاره دیفلاسیون د کورنیو تولیداتو او صادراتو لپاره ښه نه دی. دغه راز له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې پرلپسې ستونزو د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی دی. افغان سوداګرو ډیر مالی تاوان کړی او د صادراتو مخه نیول شوې ده. همدا اوس هم له پاکستان سره د افغانستان اکثره تجارتي او ترانزیتي لارې بندې دي. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی د اقتصادي او مالی چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی. همدارس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو عامل رئیس نقیب الله صافی او د افغانستان د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال او ملي سوداګر محمد نبی افغان مهم میلمانه دي. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکوو چې زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي او یا هم خپل لنډ نظرونه څرګند کړي. لومړی پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، لکه څنګه چې د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د افغانیو ارزش ښه شوی دی خو د خلکو اقتصاد ښه نه دی، اقتصادي تنګسه زیاته شوې ده، تاسو ته د افغانستان اقتصادي وضعیت څنګه ښکاري؟
السلام علیکم. زه دا دوه مثبت اړخونه چې تاسو په راپور کې یاد کړو چې د پیسو پارسو له منځه تلل، انفلاسیون له منځه تلل، او دوم دا چې د پیسو ثبات پیدا کېدل او د خپل په نرخونو ډېر ښه تاثیر کړی او نرخونه هم ښه شوي دي. اجناسو دا مثبتې اشارې دي چې اقتصاد کې راځي او افغانستان اوس نو تقریبا له انفلاسیون څخه وتلی دی، انفلاسیون ته تللی دی او ډیفلاسیون داسې حالت وي چې په دې وخت کې اقتصاد وده نه کوي، اقتصاد بېرته وړکی کېږي. نو په دې وخت کې پکار ده چې اقتصاد ته پیسې زرق شي او پانګونه وشي، او که خارجي وي که داخلي وي که سکتور خصوصي وي، او تر څو چې بېرته دا اقتصادي حالت او اقتصادي چرخ چې یو وخت کې ډېر سلوی دا بېرته تیسي او بېرته اقتصاد وغوړېږي. نو په دغه حالت کې حکومت ته پکار ده چې خارجي پانګونې، خصوصي سکتور پانګونې همدار داخلي پانګونو ته زمينه مساعده کی او همدار نړیوالو سرکارو کی چې د افغانستان کوم فرسوي پیسې یا کنګل شوي پیسې هغه خلاص شي په بانکونو باندې نه کوم څه محدودیتونه دي.
بله صاحب،
هغه باید باندې لاړ شي او خصوصا به بانکونو کې موږ مشکل داره چې موږ به بانکونو پخوا سفت استعمالوو، اوس د نړیوالې شبکې نور هم راغلي دي لکه د چین همدغسې د بانکي شبکه ده داسې نور راغلي دي، هغو سره به ارتباط ونیسي. موږ سفت کې مشکلات لرو، سفت کوم بانکونه چې دي غړي هغه زیات افغانستان سره معاملې نه کوي، نو سفت زموږ هغه میسیجونه نه پاس کوي. نو داسې د چین یو لویه شبکه جوړه شوې ده، هغه سره باید بانکونه کار وکړي چې تر څو په افغانستان باندې د بانکي انتقالات صورت ومومي. نو په دې باره کې ضروري ده چې تاسې یو بله موضوع ونیسئ، یو بل وخت یو هغه ونیسئ، همدغه موضوع ونیسئ چې سره کوم دا بانکي مشکلات.
خیر، په دې خبرونه کې به ډېر مننه، په دې خبرونه کې به اشاره ورته وکړو. ډېر زیاته مننه. اول شاید د ډېر اوریدونکو په ذهن کې سوال دا وي چې نو ولې تر اوسه پرې تاسو د چین یادونه وکړه؟ دې خواته مخه شوې نه ده، چین څو ځله وعده هم وکړه چې پانګونه کوي او وی نه کړه، نو خن په دې کې څه دی؟ آیا د چین دغه سیستم چې تاسو یادوي کار نه ورکوي او که نور مشکلات دي؟ وروسته به در وګرځو. ور به شو ښاغلی صافی ته چې د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونو عامل رئیس ته. صافی صاحب، د پانګونې په برخه کې په افغانستان کې څه شوې دي په دې تیر یو کال کې؟ د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې بهرنۍ پانګونه نه ده جذب شوې. آیا داخلي پانګوالو پانګونه کړې ده؟ کې کړې وي تر څه حده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات ټول قدرمنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د 2020 کال چې کله د امارت اسلامي حکومت افغانستان ته راغی، نو دلته یو حساس حالت موجود و. دا حساس حالت د دې لامل شو چې په هیواد کې د انفلیشن پر ځای ډیفلیشن طرف ته لاړو. د دې څو وجوهات و، څو وجوې چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې تشریح ته ضرورت لري. اما پانګونې په برخه کې که زه وایم چې د افغانستان داخلي سوداګر چې دي هغه خپله په لومړی وختونو کې خپله پانګونه بیرون طرف ته وویستله، یا روان و، یا یو څه ویره لرله چې آیا وبه نه شي یا مشکلاتو سره مواجه. خو د وخت په تیریدو سره چې څون حکومت کارونه شروع کړو، حکومت دوی ته د یو پرمختګ کولو لار ورکړه، نو دوی بیرته خپل هغه پانګونه په ځای پرې خودله، یی کې انتقال کړي نه، هغه مطلب خپل کارونه مخته وړل. نو یو داخلي هغه سوداګرو چې دغه کار کوي. دویم خبر دا ده چې په افغانستان کې ضرورت دی ته دی چې موږ په هغه سرمایدارو باندې کار وکړو په اول قدم کې چې هغه افغانان دي او په نور نړۍ کې سرمایه گذاري کړې ده، یعنی په خپل په متحده عرب اماراتو کې یا په نورو هیوادونو کې، پاکستان کې، ترکیه کې، دغه هیوادونو کې سرمایه گذاري کړې ده. نو د دې لپاره باید کار وکړو چې دغه خلک موږ په لومړي قدم کې راجذب کړو، ځکه چې موږ خپل افغان رانه ولو، خپل خلک رانه ولو، نو موږ ته به خارجي سرمایه گذار یا د پانګوال څنګه راشي؟ لکه څنګه چې پروفیسر صاحب وویل، ضرورت دلته دا دی چې موږ په خپل داخلي مارکیټ جوړ کړو. داخلي مارکیټ دا دی چې اوس خرید قوه کمه ده په افغانستان کې، یعنی نړیوالې ادارې، نړیوالې موسسې، یا هغه خلک چې په هغه په غټه سطحه ژوند درلود په افغانستان کې، هغه د افغانستان څخه خارج شو. نو دلته یو اقتصاد، یو وړوکی اقتصاد شو. نو دغه وړوکی اقتصاد د خرید قوه د خلکو کمه شوله. نو دلته که موږ پانګوال ته مثال هڅه وکړو چې هغه راشي پانګونه وکړي، نو هغه حتما د مارکیټ ګوري چې دلته مارکیټ څونه قوه لري، څونه زما هغه اجناس یا پیداوار څونه زه کولی شم چې په دې وطن کې خرڅ کړم. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ په نړیوال سطح باندې افغانستان اسلامي امارات او دغه خلک ټول په مجموعه توګه هغه هیوادوال چې هغه بیرون کې پانګونه کړي هغه راشي افغانستان کې پانګونه وکړي. لومړی قدم بدای چې لږ مثال عزیزي صاحب چې په دې وروستیو کې تاسو به راپور اوریدلی چې د غټ پانګونې دلچسپي وښودله چې زه په افغانستان کې غواړم چې غټه پانګونه وکړم. نو دغه 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 شان طرحې که وشي نو خبرې اوس مهال په پاکستان کې زمونږ پانګوال دي چې خصوصا پاکستان چې اوس په دې وروستیو کې افغان ماجرین ته یو اجباري راوتلو او خلک راتله نو هغه خلک اوس چې زه ګورم دلچسپي دا په دې لري چې خپل هغه پانګه افغانستان ته انتقال کړي ځکه چې په پاکستان کې په دې باندې زیات مشکل سره مواجه دي خصوصا دوی په خپل نوم باندې پانګونه هم نه ده کړې نو هغه غواړي چې وطن کې دوی ته فرصت جوړ شي او فرصت څخه استفاده وکړي. متاسفانه نو ویل شم چې په افغانستان کې چې امنیت به وي خو دلته هغه اقتصاد نه دی موجود چې هغه کې یو پانګوال د دې مارکیټو ګوري او هغه ته وهڅیږي دلته پانګونه وکړي. خو په یو سکتور کې کومو ګورو هغه کې به نړیوال پانګوال کول شي یا په غټ سطح افغان پانګوال چې هغه د مادن سطح ده چې هغه کې یې زیربنایي داسې یو کارونه دي نو مادن سطح چې مثال که هغه زغال دي که هغه نفرایډ دي که هغه مس دي که هغه نور داسې شیان دي که په دې کې خارجي پانګوال یعنی هغه خام مواد چې په افغانستان کې موجود دي په هغه کې سرمایه ګذاري ته ضرورت هم دی او پانګوال هم کولی شي چې راشي او پانګونه وکړي. هغه په لومړني قدم کې هغه اړینه مواد چې دي په هغه کې پانګول ته وخت ضرورت دی.
ډیره مننه سلامت اوسه. تاسو یو اړخ ته اشاره وکړه چې اوس زموږ بازار هغه سي بازار د مارکیټ یعنی د خلکو د خرید توان کم شوی دی نو که څوک پانګونه کوي څوک به ورنه اخلي او لبلې خو د اعتبار او اعتماد مسله هم ده چې په بانکونو باندې څومره خلک اعتماد لري په دې روان وضعیت باندې څومره اعتبار لري په دې څومره خلک اعتبار لري چې یو حکومت چې دنیاوالي په رسمیت نه پیژني دا ټولې مسلې شاید یو لوبل سره لاس ورکړي او دا د دې سبب شي چې پانګونه کم شي په یو هیواد کې. خیر وروسته به په دې اړه ستاسو نظر واورو. خوور بشو ښاغلی محمد نبی افغان ته چې د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستیال دی او په عین حال کې ملي سوداګر دی. افغان صاحب که تاسو د ترانزیت په برخه کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي څومره مشکلات دي افغان سوداګر په خپل څومره مشکلات لري خصوصا د پاکستان په اړه خو به ټول خلک خبر وي له نورو هیوادونو سره مشکلات شته او کنه.
مننه فروان صاحب سلامونه تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې د امارات لراته سره مخ کې هم د غتیر شل کلونه د موږ چې کوم تیر سول دا ټول د امریکا په ډالرو باندې تیر سول او هیڅ بنیادی کارونه سول که دا تاسو چې اشاره ورته وکړه امجی صاحب ویلې یا دغه چې ساتي صاحب ویلې چې دلته وضعیت نه ده سوی دا تیرو څلوېښتو کلو کې موږ نړۍ ترقي وکړه او موږ ترې پاتې یو. دلته په اوسني حالت کې موږ په سیمه کې په دغسې یو حالت کې قرار لرو د آسیا په زړه کې قرار لرو اما د موږ له دې جغرافیایي موقعیت نه موږ استفاده کړې نه هم سایګانو کړې ده او نه په سیمه کې موږ بې برخې پاتې شوي. سروان صاحب دلته دغه کومې پروژې یا کومې غټ غټ پلانونه چې همسایګانو لرل یا اوس لکه چین هغه کومې پروژې لرلې یا په سیمه کې د مرکزي آسیا او د منځنۍ آسیا وصلول دغه یعنې له افغانستانه پرته یعنې ناممکنه واو ناممکنه ده دغه چې دغه د پخوانۍ یا د واخان لاره یا د برېښمو لاره دغه یعنې دغه چې بیرته په سیمه کې پاتې کېدل ځکه دا ډېره یو مهمه ترانزیتي لاره وله د چین لپاره او دغسې چین د ایران له لارې له اروپا سره او د مځکې له لارې وصلېدل دا ټولو کې موږ بې برخې پاتې یو. په دې څلوېښتو کلو کې د موږ همسایګانو ټولو د موږ له ضعف او استفاده وکړه او دوی هم تاوان لیدلی ګټه یې نه ده کړې. د موږ په دې وضعیت کې د موږ په دغه ترانزیتي وضعیت کې چې موږ بې برخې یو دوی هم په سیمه کې محرومه پاتې شوي دي ځکه یو بل ته ضرورت لري. اوس که دنیا اروپا مخته تللې ده، په دې مخته تللې ده چې دوی ټول ملکونه یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند کوي، دا رقم ژوند نه کوي چې منفي اړخونو ته ځي او یو د بل پښې وي. لکه آسیا کې چې دا موږ قرار لرو ټول همسایګان هغه ورځ ایران او پاکستان سره والو زول سره وویستل، یا دغسې ایران او افغانستان یا پاکستان او انډیا دغسې نور هغه ملکونه. نو دلته دې چې داسې وضعیت ورځ تر بلې منفي خواته ځي، یو هم دې ته قایل نه ده چې موږ باید ترقی وکړو او مخته لاړ شو. دې موږ ترانزیټي وضعیت له اوسه پورې موږ په ابتدا کې یو، او ابتدا کې موږ هم نه پرېږدي. دې موږ غټه ترانزیټي لاره پاکستان ده چې متاسفانه په دې تیرو شلو کلو کې موږ خپل تجارت نه ده ترې کړی، صحیح استفاده هم نه ده ترې کړی، دوی هم نه ده ترې کړی. ځکه په مختلفو نومو باندې کله لارې بندې سي، کله دروازې بندې سي، دا تجارت تقریبا آخرین کچې ته رسېدلی ده چې مکمل بې ثباته ده. په دې لاره باندې چې څوک تجارت کوي هغه به له خپل تجارت سره ظلم کوي، هغه ځان سره ظلم کوي. نو موږ اوس په فعلي وضعیت کې امارات تر ډېره حده کوشش کوي، او دا باید یعنی هغه افراد او اشخاص راولي، تخصصي افراد او اشخاص، که په هر لارې که هر څنګه وي موږ په بدیلو لارو باندې باید منظم کار وکړو. د واخان لارې وسلېدل
بله افغانسه درست ډیره مننه
هراته دغه مزار شریف سره وصلې
درست ډیره مننه افغانسه بیا به هم نوبت بله بله غږ دی او خو زه فکر کوم چې بیا به نوبت درته ورسیږي، بیا به خبري وکي. کور ودان وس په ورشو و به ګوري چې اوریدون کې متسوي یا اوریدون کې تیار لرو ځان راو پیښنه.
مننه سروان سید دل د کوچي د پاکستان سره د لارې بندسي یو خو د شانم د تک او د خلکو کې خراب دی خو کې بس دل د شانم ګر حضور ته دا
مننه. تاسو په موضوع پوه شولو، ټلیفون مو قطع کیږي، سلامت یاست. ستاسو خبره دا و چې له پاکستان سره د لارو د بندیدو له کبله د جنسونو بیل وړي شي، خو څنګه غشيان به خام خل وړي شي چې له پاکستان یا افغانستان واردوي. یو بل اوریدونکو هم لرو تمه ده چې د دوی شخص صفا واردلی شو او مشکل ونه لري، خو نه متاسفانه د دوی ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو شته ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
د ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي شپه یاست.
سلامت یاست، مهرباني.
قربان سم عبد الحدا تعالی ما د هلمند ولایت سره یو سلام ملمنو ته ما خدای پاک دې وکړي شپه. سرمان سم محترم را به سم موضوع ته د غزمر پسمه کې د افغاني دغه چې دی مشته پر ځای د دې چې ګټه را ورسېږي تاوان ډیر زیات را رسولې دي. د بیلګې په توګه لږ به باید دغه وایم ګوره تلته په خوا چې کالداري باندې سودا کېدل خلک چې و ډیر وبسا و مثال د خبري شی ډیر ارزان وو، خو دلته چې د افغاني او د کالدارو د غراله سروان لاله دوغنه تاوان د عام خلکو ته وکي. زه مثال در کوم چې په خوا په سل کالداري یو شی دکاندار خرڅوي وساغه په 50 افغاني خرڅي، یعنی دا سم ژغی نه ته د دکانداران سره. نو دا باید د دولت وظیفه ده چې په ملک افغاني د خپل خپل پیسې ته خمش ډیر زیات خوشاله وي، لیکن خبره ده چې دا شاروالي والا باید چې د دکانداران ته نخنامه کشي د سروان لاله ګوره دلته خلک چې ډیر ستړي دي په خوا چې شی په کالدارو پاغه باید افغانی پاغه به خرچی، یعنی د سیو امژغی نسته باید شاروالی والا دغه دغه تفهم وکي. او بل د میلمنو څخه یو پښتنه سروان لاله دغه لرم زوایم ک چیرې دولت غواړي چې افغانی لا شدود کې د خپل پیواد کې په خپل ملک کې زوم دا بشنه وای چې د دولت تخواز زین سراپی دغه ټوټ شارو ته راغلی وای. مثلا بازار والا زر کالداري مثال په 230 افغانی دغه دغه سراپی شدي بازار تراوړي وای دی په 215 افغانی 220 افغانی دغه دغه کوالی. نو زوم ما په فکر دغه ډیر شګ غامي میلمنو سم دغه غلرم چې دا خپل نظر شری کتاب ډیر شګم د خسي کالدار بم د ملک سره کسوي وای او داخل غبم مثال د خبري د کالدار پر د افغاني دوت کړي وای. سرمان ته محترم
ډیر مننه، سلامت دې اسکور ودان ور به شو درنو ملمنو ته. لمړی پروفیسور احمد زی، احمد زی صاحب مخکې تر دې چې زه پښتنه وکم دی دو اوریدونکو په څرګندونو کې نظر لري، خصوصا د دې دوهم اوریدونکو د چوي چې د افغانيو د دوه ډول لپاره چې کومه طریقه یا کومه لار د طالبانو حکومت غوړه کړې دغه شنه ده څه وایي تاسو ورته؟
زه فکر کوم په اوږد مهاله کې دا ښه کار ده، او په لنډ مهاله کې خامخا مشکلات لري، ستونزې لري، او په دې باندې باید حکومت کار وکړي. او په اقتصاد کې پیسې نشته، اقتصاد پیسې را خوشی کی که د خارجي پانګونې کې داخلي پانګونې که خپل بیل اوټ باید وکړي حکومت ترڅو اقتصاد دته وغوړېږي. او زموږ تاسې پښتو کې یو متل وایي که بازار په 2 روپۍ شي 2 روپۍ هم نه وي خو بیا هم قیمت ده. که نه اوس افغانستان کې هر څه چې ارزانه شي او ارزانه شوي هم دي خو خلکو سره د حقوقو د خرید یا د پلور توان نه وي. هغه دې بس کېږي چې نور اقتصاد هم خراب شي او حتی داخلي تولیدات خراب شي. ټاکس نه خلک فرار کوي، ټاکس نه ورکوي، مالیه نه ورکوي، نو د خلکو اقتصادي ستونزې نور هم زیاتېږي. او دې کې زه موافق یم چې یو څه ناڅه باید خلکو سره مرسته وشي، کومکونه وشي چې بالکل د خلکو اقتصادي حالت ښه شي، د پرچیز پاور یا د پلور توان چې ده دا ښه شي. دې نه بغیر اقتصاد وده نه کوي چې تر څو ته فشار پرې راولې خپل ثبات افغانۍ ښه کوي په عمره اندازه ستا اقتصاد خرابېږي، د خلکو قوت خرید له بینه ځي او دغه ښې لامې نه دي. دغه اوس مثبت دا 2 کاله چې کوم مثبت اړخونه راغلي په اقتصاد کې دا موقت دي، دا 2 کاله بعد دا نه وي او یو بل مرحله به پیدا شي چې هغه به د ټاکس نه فرار وي، د خلکو اقتصادي مشکلات به نور هم زیات وي او همدارس کو مختلفو تولیدی سکتورو باندې به تاثیر وکړي. فابریکې به وتړل شي، کارخانې به وتړل شي، دوکانونه به وتړل شي. نو دې ته ضرورت ده چې حکومت په دې شیانو کې کار وکړي.
بلې، د دې ملګرو ملتونو په دې راپور کې پروفیسر صاحب اشاره شوې ده چې مخکې تاسې اشاره وکړه چې دیفلاسیون راغلی دی، د نرخونه ټیټ شوي دي، که څه هم هغه ډېر له دې سره ماډل لري چې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، خو که بیا هم همداسې وي ملګرو ملتونه وایي چې که دا ډېر دوام وکړي د داخلي تولیداتو او د صادراتو لپاره دا ګټور نه دی.
ماد مخه مخه درته ویل چې یو جنس په 2 روپۍ ټول بازار په 2 روپۍ شي، 2 روپۍ نه ده سره، نو څوک به واخلي؟ چې کله څوک داخل کې وانه خلی نو هم فابریکو باندې بدغ اخیس کوي، تولیدي واحدونو باندې بدغ اخیس کوي، تولید باندې بدغ اخیس کوي او همدارس قیمتونه چې کله لوړ شي موږ په ډېر سخت رقابتي سیمه کې واقع یو چې خواته چین دا، بل خواته هند دا، بل خواته پاکستان دا، بل خواته بنگلاديش، بل خواته آسیا میانه دا، نو دا ټول هیوادونه دلته رقابت کې یو بل سره رقابت کې. نو چین سره رقابت کول ډېر سخت دي ځکه چې هغه دی مکمل د دنیا دوم غټ اقتصاد، نو هغه سره رقابت کول بیخي مشکل دی. نو کله چې ستا افغاني پیسو باغې وی ډېر پورته وی او بیا خلک ستا صادرات نه اخلي، صادرات کې اخلي ډېر کچه کم کچه باندې اخلي، نه زیاتېږي. ته ګور مثلا جاپان ته، جاپان هر کال خپل پیسې ډیویلیویټ کوي، یعنی ارزش یې کموي او هغه دا وجه نه چې دوی واو نه وړي چې بل ملي مارکیټ له لاسه ورکړي. نو همدغه سي چین هم کله کله دې ته اړ شي چې خپل پیسې بیا ارزش کړي. نو دا ځکه بیا ارزښت کوي چې دوی وایي چې نه غواړي چې دا نړیوال اقتصاد او نړۍ څه شي نړیوال مارکیټ ته دوی صادرات یې هغه لاسه ورکړي. نو انفلاسیون دا فعلانه ډیفلاسیون حالت ما درته چې موقت ده، دا نو 1 کال 2 کال به دوام وکړي، پس له دې نه به د دې نتایج ډېر سخت وي. افغانستان اقتصاد بیخي
سلامت اوسه پروفیسر صاحب. او اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
سلام تاسو میلمنو ته. دلته خو داس دی چې پرا کې کالداري باندې ابو طالبان نو عمر کړ چې تکالدار باندې باندې زول هغه هم څوک نه عمل کوي، باید یا سم یو رکی کې یا سم یلا کې پدې چې اقتصاد به خراب وي، کله لوړ شي کله دغه شي پدې کې تجارتو تجارتیان ته تاوانونه او دغه راوړي. په دې ډول کې باید دوی لږ هڅه وکړي چې یا سمې بندې کې یا سم علاقه چې اسې خپل سوداګر خپل سودا وکړي او دوی چې سودا وکړي کله یې بندې سي کله ارزان سي کله لټ، په دې کې ډېر تاوان رسېږي دغه تطبیق د وطن اقتصاد بخې بي ځای خرابوي. په دې ډول باید دوی لږ هڅه وکړي.
صحیح ډیر مننه کور دې ودان سلامات اوسه صفای صاحب تاسو په دې اړه څه وایست د اوریدونکو د افغانیو د ترویج په اړه د دوه اوریدونکو نظرونه ول یو ویل چې په کوم شکل سره چې د طالبانو حکومت افغانی ترویجوي هغه صحیح شکل نه دی دا بل اوریدونکو وایي چې یا دې کاملا بندي کړی بهرنۍ پیسې کلداري او تومان او یا دې هم اجازه ورکړي چې خلک ارڅ چې هر کرنسی نه استفاده کوي ستاسو نظر څه دی په څه شکل سره دا مشکل حل کړئ شي
بلې تاسو ته معلومه ده چې د تیرو څلوېښتو کالو یا دیرشو کالو کې همدغه تومن او کالدار په افغانستان کې چلېدلې او دې باندې راکړه ورکړه سر تر سره کېدله خو وخت تر وخته بیا دا صرف د چې ګاونډي هیواد سره نږدې ولایتونه دي هغې سره دا پاتې شوې او په دې باندې یو څه اندازه کار هم وشو خو په جمهوریت کې دا و چې د هغې نه غوښتل چې په یو دني شکل باندې دا تغییر کی یا د خلکو تاوان سره مخ کېدلی شي خو امارت اسلامي په دې کې دا اقدام په ناڅاپي او یو دمي توګه وکړ یعنی ډېر کم وخت خلکو ته ورکړ چې تطبیق کړه چې افغاني باید مارکیټ کې وچلېږي عموما ک ملي منافع ته وګورو نو د افغاني ترویج او د افغاني راکړه ورکړه ورکول دا خو عموما موږ ټول ستایو او په دې باندې قناعت کوو خو خبره دا ده چې خلکو غزيان هغه خلکو ته د خساره ته باید هم وګورو ځکه اوس دا څه دی چې په مارکیټ کې باید کمارت اسلامي کالدار ورکه کړی او یا ورکه کړی دا خو باید اوس کنټرول په نظر کې ونیسي ځکه چې د نرخونو کنټرول یا د په مارکیټ کې د راکړې ورکړې یا د پیسو د تبادلې کنټرول دا ټول باید د حکومت وظیفه ده باید حکومت په دې کې سخت جدي شي چې نرخونه څوک زیات نه کیږي ځکه د پاکستان نه یو شهر اورل کیږي هغه افغاني په خپل تبادلې او هغه بدل په خپل تبخرسي دا ښه کار نه دی طبعا دا ظاهره خبره ده چې د خلکو عمومي هغه ټول جایدادونه
په شي صافي صاحب ایوه مخکنی اوریدون کې ول چې لوی صرافي ک په ټولو ولایتو کې جات شي نو خو به هغه نرخ باندې چې مثلا په کابل کې هغه نرخ باندې په ولایتو کې هم تبادله کوي
دا واقعیت لوی صرافي خو امکان لري خداسې چې انحصاري شکل نشي ورکول صرافي ته افغانستان بانک خپل قوانين لري ځکه چې یو څو صرافي یو خاص صرافي ته دا کار ولټل شي نو بیا انحصاري شکل اختیاري نور صرافي باندې دا بد اغیزه کوي نو یو مشکل ایجاد کیږي اما کنټرول ضروری دی زما څنګه د افغانستان او پاکستان مشترک اتاق اجرایی رئیس یو میما نو دا غدا یو رور سوالو د لارو پاړه باندې باغی باندې په خپل نظر دا ور کوم چې پاکستان سره موږ د ډیر وخت نه کار کوو افغان سه مخ کی تفصيلات ورکړه ډیر موافقه مسره دا لار ډیر محمد حمد پاکستان د پاره هم د افغانستان د پاره اما وخت تر وخت دغه مشکلات پیدا کیږي دغه مشکلات چې موږ په دې تیر لسو کلونو کې لیدل دي دا د دوه وجو دي یو تخنیکی وجو دي یو سیاسي وجو ده کله چې سیاسي وجو راشي نو بیا هغه صرف سیاست ته پاتې شي سیاست حلول شي نور څوک نشي حلول نو دغه مشکلات وخت تر بل راغلی د دوه هوادونو کتا سو ګوري ورستر بلې تجارت زیاتیږي زمونږ تجارت په 2014 کې د پاکستان سره 3 میلیارډ ډالر یا 2.5 میلیارډ ډالر هغه په 2016 او 2021 کې 1 میلیارډ ډالر نه هم کم شو نو دا خو بدبختی وی چې مطلب پاکستان سره مختتللی پاکستان سره موږ 15 لارې لرو اوس مهال 15 واړه بند دي هر یو ځان لوجه لري اما مشکل دا دی چې که د ډرایورانو نه دی پاسپورت غواړي یا ویزا غواړي موږ به سره هغه مومنو خو په وخت ته ضرورت شته کنه ځکه افغان څه دغلته دی خبره اوري زما یو ډرایور هم پاسپورت نه لري یو ډرایور هم ویزا نه لري دا خو ضرورت دی ته لري چې وخت ور وټاکل شي ترانزیت منفی لیست په 2013 کې دی ته په یاد شو ډرایور ویزا 2013 کې دی ته په یاد شو لکه دا یو سیاسي اړخ لري دا زموږ مشکلات اما دا وريدونکې د بدایي اطمینان ورکوم چې دا خبرې په دې باندې روانې دي ز په نن مطلب اپډیټ دا لرم چې د پاکستان سفیر او د زمونږ د وزارتونو په منځ کې یو خبر شوې ده ان شاء الله چې په نږدې کې امکان دا لري چې یو خاص تفاهم ته ورسیږي
علي صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان. افغان صاحب د پاکستان په لارو د اعتقاد کمیدو لپاره ځینې افغانان هیله لري چې له چین سره که لاره پرانیستل شي نو مشکل به کم شي. دا څومره عملي ده د چین لاره؟ ځکه چې دا لاره په ډیرو غرنیو سیمو کې تیره شوې ده، داسې غرنۍ سیمې چې کله ناکله وایي هر وخت پکې واورې وي. نو بله خبره دا ده چې دا سړک خو به د چین تر پولې پورې وغځول شي. آیا چین هم تر خپلې د افغانستان تر پولې پورې سړک لري؟ څومره دا لاره د تجارت لپاره آماده ده؟ افغان صاحب لکه چې غږ ناوري یا ټلیفون له سټوډیو سره وصل نه دی. خیر صافی صاحب، که تاسې په دې اړه معلومات لرئ د دې چین د لارې په اړه کوم معلومات لرئ؟
چې یو د اکتفا خبره ده چې مونږ پاکستان په لارو څومره اکتفا کولی شو، یا مونږ څونه هغې باندې متکي. دا اوس تاسو ته معلومات دی چې نړۍ کې دا ګلوبل دا نږدې ده سره. مونږ الحمدلله داسې یو ځای کې موقعیت لرو چې جغرافیایي موقعیت هم داسې دی چې مونږ پاکستان نه علاوه نور همسایه دار هم لرو. یعنی دا اوس ایران دې ته ناست دی چې د افغانستان مارکیټ ټول په لاس کې واخلي. دا اوس منځنۍ اسیا ټول هېوادونه دې ته ناست دي. او متاسفانه دا د خپل پاکستان بدبختي یعنې تاسو به نن راپورونه اورېدلي چې پاکستان خپل تجاران لګیا دي فریاد کوي چې مونږ مشکل سره مخ کیږو. یعنی دا افغانستان ته صرف مارکیټ د پاکستانو لپاره نه، منځنۍ اسیا ته د هغې لاره دې زیانه ده. نو پاکستان باید په دې کوشش وکړي چې موږ سره مشکلات حل
کړي. خیر، دا خو بېله موضوع ده. ما ویل مل آیا تاسو معلومات لري چې دا لاره چې ځینې افغانان ورته هیله لري؟
بله د زمونږ موضوع د لکه ما مخکې ویل چې موږ ډېر هېوادونه لرو، همداسې چین هم زمونږ په واخان کاریډور کې وته یا مثال په پامیر سطح باندې چې هلته زمونږ لار ده هغې باندې هم یو څه اندازه کار روان دی. ستاسو سوال په جواب کې دا دی چې هغه صحیح دی چې موسمي لحاظ سره ډېره سخته واورین ځای دی. یعنی هلته په کال کې مونږ کولی شو چې شپږ میاشتې شاوخوا یا د دې نه زیات مونږ هلته ګاډي لاړ شي را شي مالوي شي را وړي. یعنی دا زمونږ لپاره د فرصتونو څخه یو فرصت دی. او چین هم دې ته لیواله دی چې څنګه تاسو په دې باندې پوهېږي چې په پاکستان کې چین څومره د سیپیک دپاره سیپیک باندې سرمایه ګذاري کړې ده. صرف د دې دپاره چې همدغسې د افغانستان د تاریخ د منځنۍ اسیا سره په دغه لار باندې تر مسکو پورې ځان ورسوي. نو که چېرته واخان د ته په لنډه ځای کې پیدا کېږي او دغه لار دوی ته جوړېږي، نو زه فکر کوم چین به ډېره زیات دلچسپي وښيي چې افغانستان سره په دغه لار باندې کار شروع کړي. او چین یو پرمختللی هېواد دی، هلته د سړک جوړول یوځې پورې سړک راغلی دی، خو هغوی ته د سړک جوړول به دوه فکر کوم چې دونه سخت کاري. او په دې باندې فکر کوم چې یو څه اندازه مونږ هغه د چینایي چې کوم مالونه راوړو د کراچۍ بندر د لارې هغه یو څه اندازه مونږ په دې لار ته اړولی شو.
بله صاحب، ډېره مننه. افغان صاحب، بیا هم درته هرکلی وایم. یو شمېر خلک درګرد شکایت کوي چې له دوی نه ډېره مالیه اخیستل کېږي او د دې مالیه د زیاتوالي له کبله د دوی ژوند سخته شوی دی. ستاسو په نظر دا خبره صحیح ده چې دا ځینې خلک وایي چې طالبان هم مالیه اخلي، هم عشر اخلي، هم زکات اخلي، په څو شکلو سره له دوی نه مالیه اخلي او بهتره ده چې یو ډول مالیه واخلي؟ دا خبره څنګه ده؟
تروان صاحب، مننه. داسې یو خود موږ جامعه مکمل له حکومت به خبره ده. یعنی په خوا به د کابل په ښار کې حتی لس فیصد یا شل فیصد خلکو به د صفایي کتابچې تاویلولې سي. دا یعنی په یو جامعه کې سي څوک اوسي هغه د محیط د صفاکېدو لپاره یا د حالت د صفایي او د مینه غوالیات ضرورت.
یعنی تاسو وایئ چې په خوا نه ورکولې؟ نه، هغه خو صحیح ده چې هغه سره په څوک مخالف نه دی چې مالیه دې واخیستل شي او منظمه دې واخیستل شي، لټوله دې واخیستل شي. اما دا چې څو ډوله مالیه، بله
زه راځم. ساروان صاحب، داسې مالیه په څو قسمه ده؟ د حکومت دغه اوسنی وضعیت هم موږ مخکې هم دا ویلي دي چې اوسنی وضعیت هم په هغه زاړه سیستم دی لګیا دي. هغه د تیر حکومت په مالیه راټولولو لګیا دي، یو خو په هغه لګیا دي او سره په څنګ کې دوی هغه یعنی په کلو په اطرافو کې هغه د اوشر حالت هم دغه چالو ساتل دا یعنی پیغام راټولې او دلته په خار کې هغه د زوړ حکومت سیستم لوسه پورې چلیږي چې دا موږ د دې غوښتنه کړې تجاران هم دا غوښتنه ترې کوي چې د مالیه اوسنۍ وضعیت یا سیستم دا قابل د قبول نه ده چاته حکومت باید زر در زره دې لپاره یو صحیح میکانیزم جوړ کړي دلته ګوره کوي تاجر راځي سرمایه گذاری کوي یا یو تاجر راځي دلته یو پروژه نیسي اغه نه یو وار څلور فیصد اخیستل کیږي بیا شپږ فیصد اخیستل کیږي بیا شل فیصد اخیستل کیږي نو دا نسی بریک ولای نه پری کیږي یعنی دا دغه د مالیه ورک خپل یو بوج سړی ته یو 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 تکلیف سی هغه گزارشونه چې ورکي یو دم په ګورته ویل چې 10 فیصد ورکه دا هیڅ په خلکو باندې نه غمیږي یعنی دا مشکل نه جوړی کچیره دا کاغذ پرانی یعنی او دغه رپورټونه احوال ورکولی الا تر رپورت راوړه یعنی پروژه بلتانه پاتې ته بده ته گزارشونه ورکه شپه ورځ دغه وضعیت د مالیه سیستم دا باید د دې تغیرات باید راولي موږ څنګه یو د مالیه ورکو دا وس وخت مخکې هم تجارانو ورونو باندې ورتي دي چې موږ باید په دې سرحدو کې په ګمرکاتو کې د حکومت مالیه څه ورکو کله چې زه توکي راوړم هغه ته باید مالیه درکم نور دا رپورت مپورت دغه زیات تکلیفونه روسته مرا باندې جمع کوي دا زیات تکلیف مرا باندې راولي حکومت هم لبای کوته ویل چې سید موږ به په ګمرکاتو کې دا ټول مالیات اخلو اخر کې به تاسو خالص هغه یو راپور ورکوي او جواز بنوي کوي یعنی په سیستم کې باید تغیرات راشي دا اوسنۍ سیستم دلته مالیات باید معلوم شي په کومه کټګوري دلته دا چې بعد افراد او اشخاص وس هم کوشش دي کوي هغه نه وی دي کزان دي موږ به ځانه وای چې دا یې حکومت کارمندان دي ځکه وس مشرې دی کې دی باید وڅېړي د ستونزې جوړي او خلک دغه څه کړهونو سره مخ کوي چې په بدرو نه مو باندې لدې مالیه واخلي او مالیه هم دا رقم نشي باید قرارداد ته باید فکر وکړي مالیات ته باید فکر وکړي چې حکومت ځان له چا سره شریکي ته څنګه سره شریکيږي کټګوري باید معلومي وضعیت معلومي باید ما مخکې هم ویل دي دا قراردادونه چې کوم ورکول کیږي په دې کې باید خیش خوري بالکل ونه سي په دې کې باید کچېره مګه سیستم ولرول دي هر څه خلاصيږي یو میکانیزم به یو به ترګلارې یو به مالیه یو به قراردادي نو هر څه لای په دې غل مخ راځي هغه بل ولي افراد او اشخاص په څه باندې ګرځي ته ودرېږه چې چانه دا ځکم یا چاته وایم بیا دې څوک واسي تکما یا څوک ما سره کې شریک سي زبره څنګه مختلار ته ما اداراتو کې مشکل را ده پیدا نه کی کچېرې موږ سیستم ولروسي د وسب وزیر صاحب موین صاحب رئیس صاحب دغه په پاکي دا په خلکي عملان دي خلک نه دي خو یا مشران بیا پینځه ګوت یو رقم نه دي ستونزې ستکه مشکلات ستکه حکومت باید یو تګلار جوړ کړي یو سیستم باید جوړ کړي ترغو کولای شي چې پاینده کې خلک را بولو سرمایه گذاري ته ما یا غار څه باید معلومي نو موږ د سیستم جوړ نه کو ترغو دغه وضعیت فکر نه کوم چې زړه دې څه یو بهتره دي
ډیر مننه افغان صاحب کور ودان یو اوریدونکو شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب
ته مو یو نظر دا و چې د افغانستان اقتصاد د ډېر مدني هواد او ټول معدن فزیاتي متحدونه د خمدریات د افغانستان د سرمایه خمدریات د بو خمدریات دا کولای شي د افغانستان اقتصاد په مخبوزي ټول ښه تاګوره د بو مهار کول د افغانستان خلک اکثره په سلو کې اتیا پیسه د بزګران دي او د په دې باندې ښه پیاوړین دي او د دې مسلک هم دی نو ټول نار لومړیتوب په هر څه کې د هر څه نه د افغانستان د اوبو مهارول لازم دي چې ټولو ته خلک کار د برابر شي او اقتصادي په مخ شي او د خود بسایم خاطر روان شي نو ښه لاره دې ما په نظر باندې دغه د اوبو کنټرول دی چې دغه اوبه په مهار شي د افغانستان او خلکو ته کار په ډیره زمینه کې دا بو مهارول ډیر د کار زمینه زیاته مساعده وي نسبت صنعتي کارو ته
درست
او د معدنو برخه کې
ډیر مننه سلامت اوسه ډیر مننه ستاسو پښتنه بل شاغل احمدزی څخه وکړو متاسفانه چې د شبي ټلیفون خطا شوی دی تر هغه چې احمدزی صاحب بیرته استودیو سره وصل کیږي وربسو شاغل صافی ته صافی صاحب په بانکونو اعتماد هم ډیر لازم دی په هیواد کې د اقتصادي وادي لپاره په تیرو کلونو کې په بانکونو باندې د خلکو اعتماد ډېر کم شوی دی. اول دا چې دا د پیسو لپاره یو اندازه وټاکل شي چې خپلې پیسې نشي ایستلی، په اونۍ کې دومره ایستلی شي، په میاشت کې دومره ایستل شي، دا په خپله اعتماد تبن چې کموي. څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې اعتماد ترلاسه شي؟ البته د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې تر ورتیر کال په 2023 کال کې یو څه اعتماد زیات شوی دی.
بل او دا واقعیت دی او دا خو انسان فطرت هم دی چې یو انسان سرمایه یا د یو کورنۍ د مشر سره د هغې هغه بچت یا سیونګ وي، نو هغه په بینک کې ږدي، نو بینک د اعتماد ځای، نو هغلته نو که شاید دا کاروبار هم ونه لري، نو دا هلته په امانت په توګه هلته ږدي چې دای ساتلي. او څنګه افغانستان کې امنیتي وضعیت مخکې خراب و، نو اتمن خلکو ټول هغه پیسې خپل دارایی په بانکونو کې اخیوا. نو
فکر کوي چې د نامنی لته او کنه اعتماد هم ډیرو پخوا په بانکونو باندې؟
بله، اعتمادو د ما مقصد دا و چې پیسې کور کې نه ساتلې، بانکونو کې ډېرې کې خوستلې، دې ته ترجیح ورکوله چې هلته اعتماد زیات موجود و. خو په 15 ورځو کې یا 15 ورځو کې د حکومت بدلېدل، به بانکونو دغه وضعیت دې خلک عمومي توګه په خلکو باندې ډېر زیات بد اثر وکړو. یعنی دا اثر دې حتی لاړو چې زه ما تر یو کال دو کال پورې داسې خلک ولیدل چې د بانک نه نفرت کوي. یعنی هغې هغه سرمایه چې والته په بانک کې نښتې وه، هر هفته به هغوی تلل ته بانک کې به بلین ته ودرېدل چې هغه محدود تعداد باندې پیسې واخلي. یعنی دا یو بد حالت و، په بانکونو باندې اعتماد صفر ته لاړ، منفي ته لاړ. نو خو په وخت په تېرېدو سره زه فکر کوم چې دلته هم د حکومت د حالت ته ضرورت دی چې د افغانستان بانک دې کې اقدام وکړي او خلکو ته دا اطمینان ورکړي چې که چیرته ستاسو پیسې یا دغه په بینک کې پرتي، نو په راتلونکي کې مطلب موږ د دې یو تضمیني موږ د دې دغه لرو. متاسفانه چې هغه موږ هغه دارایان یو مخکني اسټ چې هغه هم ضبط شوي یا فریز شوي دي. دلته اوس بانکونه چې دي، تجارتي بانکونه، دا باید خدمات ترسره کړي. یعنی ستاسو وویل چې د تیر کال په نسبت سږ کال خلکو اعتماد زیات شوی دی، دا وجه دا ده چې بانکونو خپل خدمات ښه کړي دي. یعنی که چېرته اوس یو داسې یو کس نن پیسې واچوي په بانک کې، نو هغه کولی شي چې په یو ترانزیکشن باندې ټولې بېرته واخلي، خو دغه خدماتو ته ضرورت دی. چون سیاسي وضعیت خراب شو، سیاسي وضعیت د وجې بانکونه خراب شو، نو زه فکر نه کوم چې په بانکونو دومره بېاعتمادي پکاري، ځکه پوره حکومت بدل شو. نو چې حکومت بدل شو، نو دین کې د کمرشل بینک یا د تجارتي بینک ملامتیا نشته. حتمن چې بینک ته پیسې ځي، تجارتي بینک ته پیسې ځي، هغه په شاته کاروبار کوي، په شاته انویسټمنټ کوي، د هغه په مطابق کې تا پیسې هلته امانت هم پرتي او د ضرورت په وخت کې تا ته پیسې درکوي. چون وضعیت داسې راغی چې سیاسي حالات خراب شو، حکومت تبدیل شو، نو تجارتي بینکونه ملامت نه، ځکه هغوی سره خو هغه پیسې ټولې موجودې نه وي چې ټولې خلکو ته ورکړي، بلکې شاته دوی پرې سرمایه ګذاري کړې وه، نو دغه مشکل ایجاد شو. زه فکر کوم چې د بانکونو بې اعتمادۍ خبره به نه وي، پس نظام باندې اعتماد پکار دی. نظام باندې چې اعتماد راشي، نو فکر کوم بانکونو وضعیت خپل ښه کېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ صاحب صاحب. افغان صاحب، تاسو ته بدر شو، د دې پاکستان د لارو بندیدو کې اشاره وشوه چې په شپږو لارو کې 15 لارې بندې کړې دي، دغه څه تاثیر درلودلی دی د افغانستان په صادراتو او وارداتو باندې؟
بل پاکستان سره موږ په دې 10 کاله کې څه کوم تجارت کړی دی؟ دا ټول د موږ د تاجرانو په نوخ سو، ځکه دا تجارت کې کچېره یو لار سیب نه یا دغه رقم وخت نا وخت بندیږي. یعنی سکه له ما خپل پاکستان نه دغه منځنۍ اسیا ته، له منځنۍ اسیا نه پاکستان ته خپل می د سبزی او د میوې تجارت کاو، په ډیره غټه کچه می تجارت کاو. نو ما سکه له تاوان کې کړی، په ډیره غټه پیمانه تاوان می کړی. په غاول سو میاسو، یعنی په دې غاول شپو کې تقریبا یو شل ورځې نه مخکې، نو
ستاسو په شان سوداګرو د پاکستان د لارو په ځای نور لارو ته مخه کړې نه ده، ځکه چې هر کال هم دا مشکل وي، متبادل لارو ته مخه کړې نه ده؟
سروان صاحب، یو خو موږ مشکلات لرو نړۍ سره، د پیسو ورکړه راکړه کې، د ویزو په اخیستلو کې، موږ په سیمه کې
یعنی په اول پاغه زبو پاغه تجارت او پاغه فرمولو افغانان نه پویږي چې موږ نور ملکو کې څنګه تجارت کو یو چیرته سلار چې څنګه سیټ اپ جوړه ته څنګه دیغه چې تجارت ګوره تشریکه چې دلته چې ګټه کوي چې کاروبار یعنی دلته موږ په دې مینول سیستم باندې پوي سو یو د دې موږ د افغانستان تجاران چې دي
یا وبخښه د دې یو بل لاند لاره شاید د ایران وي د ایران او د پاکستان لاره کې ډیر فرق دی البته تفاوت شته چې د ایران لاره وشته لیکن ډیر غیر اقتصادي ده
سروان صاحب ایران لاره موږ ترانزیتي توکي له نورې دنیا نه راوړو هغه لاره په غوړه د کچېر موږ لدیجی نه سبزی وړو یا لدیجی میوه وړو یا ځکه د پاکستان بازار د مګه د ټوکو لپاره بهترین بازار ده یو خنيزه
دلیل به یو شاید دانی چې تاسو هغه معیاري یا ستاندرد اغنه لري د پروسس کولو فابریکې وسایل لري کني د امارات او دوبی او عربي هوادونو بازار لا ډیر ش بازار ده لا به پلوړه به در نه اخلي
دغه د سروان صاحب یو خو موږ هلته پروسس فابریکین لرو دوی موږ د انتقالاتو لپاره د کارګو سیستم ډیر ګران دی وزي ځکه دلته په دوه کلو کې د بخوا خو بداسي وو د موږ ډیر توکي په ترانزیتي هندستان ته او دغه نور هیوادو ته دلته یو سایډي و علاوه په دغه انتقالاتو کې به اوسم رسته کوله نو وسغه بندیزونه دغه موسسات وغتلل دي نو او د کارګو سیستم هم ګران دی مګر نو څوک ولای چې پاردان باندې د کارګول لارې او کچېر مګ د ترانزیتي لارو باندې د مزکل لارې وړو هغه ډیر وخت نیسی او هغه نو څوک ولای چې مګ خپل توکي خپل وخت ورسو ځکه هغه چې شپد کیسته ته وړې بیا کیسته لارې کیسه حرکت کوي نو په دې باندې تقریبا ډیر ورځې لګيږي نو مګ نو څوک ولای چې د خپل تازه سبزیجات او میوه‌جات هغه په لاند وخت کې ورسو دغه سوند دغه موضوع
دغه
مشکل ده چې
کور ودان افغان صاحب پروفیسور احمدزی ستاسو ټلیفون قطع شوی و تاسو په پیل کې وویل چې په افغانستان باندې زونه دي د پیسو په برخه کې د سپیس په برخه کې کایو پنګوال غواړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي هم خپل پنګ نشي انتقالولای خو په پاینال کې تاسو اشاره وکړه چې چین یو بل سیستم لري کدا سیستم لري نو ولې چین پنګونه نه کوي خپل چین د لکل چې طالبان وخت رسیدلې د څو څو زلي وویل چې غواړي چې علاقه لري چې دلته پنګونه وکړي لیکن عمل نه هیڅ نه دی کړی هغه کومه لار ده کومه طریقه ده چې فکر کوي چې چین په هغه شکل سره کول شي دلته پنګ انتقال کوي پنګونه وکړي
او بلې هغه یو سیستم دا د یور کړی چینانو په نامو دی سی سی پی اس یعنی چاینا سنټرل پیم کلیرنس اند پیمنت سیستمز هغه دی دا وجود تر اوسه دا خو مشکل دا ده چې موږ تاسو بانکونه هلته غړیتوب نه لري پکې چې موږ تاسو بانکونو په سوفټ کې غړیتوب لري هلته نه لري بل د چین بانکونو سره زموږ کورسپاندینګ بانکینګ ریلیشن هغه د ضعیف دي کمزوري دي بانکونو سره کورسپاندینګ بانکینګ ریلیشن دل دریم دا چې موږ بانکونو نړیوال لکه د پیسو د سپیناوي قوانين دي او مقررات دي او همدارس د توریستي فعالیتونو ته مالی تمویل مخنیوي قوانين دي او داس مقررات په دې کې موږ ډېر ضعیف او کمزوري بانکونه دا شای نه لري نو دې واجنه لا تروس موږ لا تروس په کې غړیتوب نه
اخیستلای
او بانکونه هم چندان دې شي ته متوجه نه کوي باندې بانکونه به دې ته متوجه شي کې دي ما خبرې څوک د بانک والا او اوري باید په دې کې دې توجه شي او چې مشکلات لري ستونزې لري ما سره کومه کال شته ما څنګه چې دې کومه سره کولای شم خو لکه څنګه چې په پاکستان سره موږ مشکلات لرو په لارې کې بدیلی لارې لټو نو دا چې بدیلی لارې هم شته باید بانکونه ولټوي او چې تر څو دا مشکلات رفع شي
درست ډیر مننه په دې ورستیو شیبو کې بم اوریدونکو ته ورشو او تمه به ورڅخه وکړو چې لنډ خبري وکړي چې ګوندې وخت پات شي او ملمانه جواب درکې مهرباني کوئ صاحب مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکړي
سلامونه نه کې هلی عبیدالله مدنګرار ولایت څخه
مهرباني عبیدالله صاحب عبیدالله صاحب یو څه ژر شه. عبیدالله صاحب
زه خو وایم چې افغانستان په هیڅ صورت کې له ګاونډیو هیوادونو سره روابط قطع نه کړي، ځکه زموږ اقتصاد لا تر اوسه په خپو نه دی ودرېدلی. د اقتصاد د خپو د درولو لپاره باید موږ د ګاونډیو هیوادونو سره روابط لا باید قوي شي. په دې هکله باندې موږ ډېر راپورونه مو اورېدل، د ډېرو مشرانو سره مو خبرې مو کړلې، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې لا تر اوسه پورې. موږ غواړو چې زموږ اقتصاد قوي شي او افغانستان په اقتصاد خپو ودرېږي. باید موږ د پلو گاونډي هیوادونو سره راکړه ورکړه زیاته، زمونږ څخه چې کوم صادر شوی یا داغه خود خره وارد شوی کوم شایان دي، داغه به لا نور وړې دوکې دي. په مونږه تاوانونه په تجارانو وکړل، اوس چې دا تورخم دروازه بند ده، باید دې دروازې پاک لږې دي ګامونه پورته شي، باید دروازه زر کولاو شي.
سلامت اوسې افغان صاحب، کلن جواب ورته ورکې څومره چې مواسې څومره ور سره موافق یاست چې بل لار نشته
سروان صاحب؟ داسې موږ لکه دا ورور چې ویل ټول همسایګانو سره که په دې سیمه کې ژوند کوو او غواړو چې ترقي وکړو، ټولو سره باید مثبتې ښې اړیکې ولرو. خو دا په دې معنا نه چې موږ یو طرفه یو، دوی د هغه ټولې بدۍ او دوی د بد کوي موږ به ښه کوو، یعنې تر کله پورې. خو داسې موږ خصوصا پاکستان او ایران سره موږ ډېر سرحد لرو او موږ دوی ته مجبور یو، دوی موږ ته مجبور دي، دوی نور مخ ته نشي تللی. کوشش باید تر ډېره حده دا وسي چې دوی ته خپل ځای ورخیو، چې دا د تاسې ځای ده او موږ خپل ځای خپل کو، ځکه دوی د موږ حق باید ونه خوري. دوی باید هغه موږ حق چې کوم خوړلی په دې تېرو وختو کې، هغه کوم د موږ له ضعفه استفاده کړې ده، نور باید له هغه استفاده ونه کړي. په سیمه کې د ورورګلوی ژوند باید وکړو او ښې تجارتي اړیکې ولرو، تر هغو موږ دوی ټول ترقي وکړو. اما یو طرفه هیڅکله نه کېږي چې دوی دغه رقم د موږ پښې وي او دوی د موږ حق خوري او موږ به ټول عمر په جنګو کې اخته یو او دوی ته به ګورو خپل حق هم دوی ته ورپرېږدو، دا امکان نه لري.
سلامت اوسئ. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت شورا مرستیال او ملي سوداګر محمد نبی افغان، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو عامل رئیس نقیب الله صافی، او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د اقتصادي او مالی چارو متخصص پروفیسر ډاکټر علي بخان احمدزی چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. د تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
ಬಹಮದೇನ ಜಂಗ ಯಪತೋರ್ಪಿಕ ದಿ ಕೊಂಡ ಕ್ರಮ.